پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د کندوز والی عبدالجبار نعیمی د دشتیارچي ولسوالۍ خلکو ته ډاډ ورکړی چې وروستۍ پیښه به له کابل څخه راغلی هیئت په پوره قوت او جدي توګه څیړي او ډېر زر به یې نتایج له خلکو سره شریک کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي وایي د مولانا فضل الرحمن په مشۍ د جمعیت علمای پاکستان لخوا د کندوز پر دشتیارچي ولسوالۍ د برید غندل. په دې برید کې د وژل شو طالب کمانډانانو او د کوټې د شورا له یو شمېر غړو سره خواخوږي څرګندونه کوي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د پاکستان پوځ له لورې د کونړ پر دانګام ولسوالۍ تر شپږ سوه ډېر د توپونو مرمۍ ویشتل سوي دي. داعش وسلوالو تېر ماښام په درزاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو برید کړی او د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علمای پاکستان لخوا د کندوز پر دشتارچي ولسوالۍ د برید غندل. په دغه برید کې د وژل سوي طالب قمندانان او د کوټې شورا له یو شمېر غړو سره خواخوږي شي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار نن ازادي راډیو ته وویل په تېره کې هم په افغانستان کې په بېلابېلو بریدونو کې ګڼ ملکیان وژل سوي خو نوموړي کله هم د احتجاج غږ پورته نه کړ.
دلیل کې فضل الرحمن تنها حمله کندوز به صورت استثنایی تایید نکوهش کرده و محکوم کرده، او مبین از این واقعیت خواهد باشه که تعدادی از طالبا و از سران طالبا در محل و یا به گفته تعدادی که کدام عضو شورای کویته به ایجا آمده بوده و سازمونتی میکرده، اینا به این عمله از بین رفته باشه.
یو شمیر پاکستانی رسنه یو لیکلی چې د جمعیت علمای پاکستان ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د کندز برید غندلی او سبا یعنی جمعه پر ورځ په خبرګون کې د احتجاج اعلان کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د لوړ پوړو طالب قمندانانو په ګډون اتلس تنه په دې برید کې چې د دوشنبې پر ورځ د کندز په دشتارچي ولسوالۍ کې وسو وژل سول او دولس تنه یې ټپیان دي. د کندز په دې پیښه کې د ملکي وګړو د تلفاتو ادعا هم کېږي خو د کندز والي وایي چې دا پیښه به د حقیقت موندنې له پلاوي سره په جدي توګه څیړي. په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د پاکستان پوځ له لورې د کونړ پر دانګام ولسوالۍ تر شپږ سوه ډېر د توپونو مرمۍ ویشتل سوي دي. د کونړ والي ویان عبدالغني مصمم نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې بریدونو کې خلکو ته زیات مالي تاوانونه اوښتي دي او یوه نهه کلنه نجلۍ پکې ټپي سوې ده. تر دې دوې ورځې دمخه هم د کونړ پر دانګام سرکڼو او شلتن ولسوالیو له درې سوه ډېر د توپونو مرمۍ ویشتل سوي وي چې په دانګام کې د یوې کورنۍ دوه غړي ټپیان کړي ول. د کونړ د والی ویاند وایي چې له دغو بریدونو زیاتو کورنیو خپلې مینې پرېښي او نورو ځایونو ته تللي دي. خلک وایي پاکستاني ځواکونو ځکه د دوی کورونه او سیمې په توپونو ویلي چې هغوی د ډیورنډ پر کرښه اغزن تارونه غځوي او هلته امنیتي پوستو ته ودانۍ جوړوي. دغه بریدونو په داسې حال کې زور اخلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خرابو سوي اړیکو د رغولو لپاره هڅې ډېرې سوي دي او د دواړو هیوادونو د تعلقاتو ښه کولو لپاره د پاکستان یو لوړ پوړی پلاوی کابل کې سبا کابل ته راځي. تېر ورځ د پاکستان جیټ الوتکې هم د دانګام خاورې ته داخل سوی وو چې یو شمېر سیمې بمبارد کړې وې. داعش وسلوالو تېر ماښام په درزاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو برید کړی دی. د جوزجان د امنیت امر عبدالحفیظ خاشي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا بریدونه بیرته په شاوتن بولسول او په متقابلو ډزو کې د ملي اردو یو سرتېری ټپي سوی خو په وینا یې داعش وسلوالو ته مرګ ژوبله واوښته.
شبی که گذشت بالای مرکز ولسوالی از طرف قلعه مغل عملات تهاجمیشان انجام دادن بالای پوسته ها و نیروهای امنیتی مان. در جریان درگیری به تعداد 6 تن از گروه داعش کشته و 10 تن از زخمی شده گیسن.
د جوزجان د امنیت امر د غرض په اقچی ولسوالۍ کې د ولسی پاڅون پر یوې پوستې د وسلوالو طالبانو ته برید خبره کوي او وایي د ولسی پاڅون دوه تنه په دې برید کې وژل سوي دي او یو بل ټپي سوی دی. ښاغلی خاشي وایي چې دا پیښه تېر ماښام ناوخته سوې او په خبره یې په دې دوه ساعته نښتو کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې پر روسیې نوی بندیزونه ولګوي. د رسنیو د راپورونو له مخې دا ځل به هغه روسي میلیارډران په نښه سي چې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره اړیکې لري. رویټرز خبري اژانس او واشنگتن پوسټ ورسپانې د یو شمېر امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دی اخیستل سوی ویلي چې د امریکا د هغه قانون له مخې به چې د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مسکو د لاسوهنې د ادعا په ارتباط مجازات ټاکي پر لږ تر لږه شپږو روسانو دغه بندیزونه ولګول سي. واشنگتن پوسټ ویلي دغه بندیزونه پر یو شمېر هغو شتمنو روسانو لګول کیږي چې د امریکا د خزانې وزارت یې د نمونو فهرست په 13 جنوري کې خپور کړی وو. په دغه لست کې د روسیې د ګازو د لوی شرکت ګاز پروم د اجرایه رئیس الکسی میلر او د تیلو د سترې دولتي کمپنۍ روز نفت د اجرایه رئیس ایګور سیچین په څیر مشهورې څیرې شامل دي. او د ایران ستر مذهبي مشر وایي د بنه هیریدونکې تېروتنه وي چې له اسرائیلو سره خبرې وسي. آیت الله علي خامنه یي دغه څرګندونې څو ورځې وروسته له هغه کړې چې د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د لومړي ځل لپاره وویل چې اسرائیلیان د دې حق لري چې په خپله خاوره کې په سوله کې ژوند وکړي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت چې وغواړی کتلی ولستلی شئ. وړاندې به په خپرونه کې واوري چې د کندوز والی عبدالجبار نعیمی د غلطه د دشتیارچي د پیښې د څېړنې لپاره د ورغلي هیئت سره په یو ګډه خبري غونډه کې ویلي له کابل څخه د دشتیارچي د پیښې د څېړنې لپاره د ورغلي هیئت مشران په دې غونډه کې څرګندونې کړې. په اړه به یې رپورټ ولرو. په یو بل رپورټ کې اوري چې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علمای پاکستان لخوا د کندوز پر دشتیارچي ولسوالۍ د برید غندل. په دې برید کې د وژل شوو طالب قمندانانو او د کوټې د شورا له یو شمېر غړو سره خواخوږي کوي.
دلیل یې کې فضل الرحمن تنها همدې کندوزه به صورت استثنایی تایید نکوهش کرده و محکوم کرده، او مبین از این واقعیت خواهد باشه که تعدادی از طالبا و از سران طالبا در محل و یا به گفته تعدادی که کلاموز به شورای کویته به ایجا آمده بوده و سازمونتی میکرده، اینا به عمده از بین رفته.
بلخوا د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې هم د پرلت خیمه درول شوې ده. په دې اړه هم رپورټ لرو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. ستاسو له پیغامونو هم ځینې پیغامونه راخلو او همدارنګه د یو کلی زر غږونه ډرامې او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسه. دوستانو ستړي مشئ. د کندوز والی عبدالجبار نعیمی د دشتیارچی ولسوالۍ خلکو ته ډاډ ورکړی چې دغلته وروستۍ بمباری او پکې د ولسی خلکو او وسلوالو طالبانو د وژل کېدو موضوع به په دقت سره له کابل څخه ورغلی حت وڅېړي. په دې اړه له کندوز څخه د ازادي راډیو د خبریال اجمل آرین رپورټ اورو.
نعیمی د دشتیارچی ولسوالۍ پیښه بې پرې او په جدي توګه څېړل کېږي. د کندوز والی دغه سرګندونې په هغې غونډې کې وکړې چې له کابل څخه د راغلي پلاوي برسیره د کندوز دیني علماو، مدني فعالانو او د دشتیارچي ولسوالۍ دیني عالمانو او قومي مشرانو پکې حضور درلود. د دغه ولایت والی عبدالجبار نعیمی پر خلکو یې غږ وکړ چې د احساساتو پر ځای له زغم کار واخلي او د دښمن پر ناسمو تبلیغاتو ونه غولېږي او د بشپړ اعتماد فضا کې د ستونزو د حل لپاره د دې ولایت له سیمه ییزې ادارې او له راغلي پلاوي سره همکاري وکړي تر څو دغه پیښه په عادلانه او شفاف ډول وڅېړل شي. په ورته وخت کې د ولسمشر سلاکار طاهر سپي دغې غونډې ته په خبرو کې وویل چې دوی په ټول قوه سره په دشتیارچي ولسوالۍ کې رامنځته شوې پیښې په اړه څېړنې کوي او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې د دغې پیښې په څېړلو کې له راغلي پلاوي سره همکاري وکړي تر څو ډېر ژر د څېړنو پایلې له خلکو سره شریکې کړي.
کوم واقع چې کندوز کې شوې ده په ارچي ولسوالۍ کې په دې غم باندې جلال مآب رئیس صاحب جمهور جمهوري اسلامي افغانستان وایي چې زه داسې خفه یم لکه خپل زوی چې مې شهید شوی لکه خپل وړکی بچی چې مې شهید شوی نو هغو زما په خوله باندې تاسو ته د کندوز ټولو خلکو ته تسلیت وویلې او زخمیانو ته یې د پروردګار عالم د عجله شفا وغوښتله.
لدی سره سم د کندوز یو شمیر قومي مشرانو او دینی علماو لراغلی پلاوی غوښتنه وکړه چې دغه پیخه د اساسي قانون او د اسلامي اصولو په رڼا کې په شفاف ډول وڅېړي. د کندوز سیمه ییزې ادارې او راغلی پلاوی هم خلکو ته ډاډ ورکړ چې دوی د دغه پیخې په اړه په جدي توګه څېړنه کوي او نتیجه یې له خلکو سره شریکوي. د نوموړي ولایت د شیرچي ولسوالۍ د پیخې په اړه د حقیقت موندنې کمیسیون غړي د چهارشنبې په ورځ د ډګر جنرال خدایداد هزاره په مشرۍ چې پکې د جمهوري ریاست سلاحکاران، د ملي دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو، د امنیت شورا، د لوی سرندولي او د سیمه ییزو ارګانونو استازي شامل دي، کندوز ته راغلي او خپلې څېړنې پیل کړي دي. له دې وړاندې د کندوز امنیتي چارواکو ویلي وو چې د دوشنبې په ورځ د افغان هوایي ځواکونو د دشرچي ولسوالۍ د دفترانو په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو پر یوې غونډې برید کړی، خو بیا وسلوال مخالفان وایي چې دغه برید پر یوې دیني مدرسې شوی او پکې لسګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
و موریدل چې د کندوز د اشتیارچی ولسوالۍ د پیښې په اړه د غلطه ورغلې حد په څېړنو بوخت دی او چې ډېر زر به د خپلو څېړنو نتیجې له خلکو سره شریک کړي. دوی به په دې څېړنو کې دا معلومه کړي چې د برید هدف که وسلوال طالبان و، ولې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي، او یا په پیښه کې څومره ملکي خلک زیانمن شوي او دا چې څنګه زیانمن شوي دي. د کندوز پیښې په کور دننه په افغانستان کې د پخوانیو او اوسنیو افغانو چارواکو په شمول د مدني فعالانو، ژورنالیستانو او ګڼو افغانانو عکس العملونه راوپارول. دا پیښه یې وغندله او له حکومت څخه یې د سپیناوي غوښتنه وکړه. خو له افغانستان لري په پا پاکستان کې یو شمیر ډلو ټپلو د کندوز پیخه د تبلیغاتي کمپاین په هدف وکاروله. دغلته په ټولنیزو رسنیو کې فعالانو د دې لپاره چې په کوزه پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې وروستی غورزنګ تر اغیز لاندې راولي د کندوز پیخه یې راپورته کړه او د دې پیخې په تړاو جالي نوي او رښتینی عکسونه خپرول. په دې لړ کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علمای پاکستان ګوند پریکړه کړې ده چې د کندوز پر دشتیارچی ولسوالۍ به د برید د غندلو په موخه سبا ته یو لاریون کوي او اعتراض به کوي. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علمای پاکستان لخوا د کندوز پر دشتیارچی ولسوالۍ د برید غندل و داسې ګڼي چې وایي دا څرګندوي چې په دې برید کې د طالبانو قمندانان او د کوټې شورا غړي وژل شوي، او مولانا فضل الرحمن وایي غواړي په دې توګه له هغوی سره خواخوږي څرګنده کړي. موضوع اکرام الله اکرام سارل ده، همدا اوس د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، نور جزئیات به لتا واورو.
ډیره زیاته مننه نان صاحب، تاته سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، وروسته له هغې چې په پاکستان کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ جمعیت علمای پاکستان د کندوز پیخه وغندله او سبا د جمعې په ورځ یې د دې پیخې د غندنې په هدف په ټول پاکستان کې خلک مظاهرو ته راوبلل، د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي وایي د مولانا فضل الرحمن دغه اعتراض انساني همدردي نه بلکې سیاسي رنګ لري. د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علم ایزیدیار نن ازادي راډیو ته وویل له دې وړاندې هم په افغانستان کې ورته پیښې رامنځته شوي، خو ښاغلي فضل الرحمن پرې خواخوږي نه ده څرګنده کړې. د نوموړي پر وینا داسې ښکاري چې دا ځل د کندوز په پیښه کې د کوټې شورا د یو شمېر غړو په ګډون لوړپوړي وسلوال طالبان وژل شوي، ځکه پرې مولانا فضل الرحمن غبرګون ښودلی دی. نوموړی وایي دا چې فضل الرحمن یوازې د کندوز پیښه غندي او په اړه یې اندېښنه څرګندوي، شاید دلیل دا وي چې په دې هوایي حمله کې د وسلوالو طالبانو ډېر شمېر مشران او د کوټې شورا یو شمېر غړي وژل شوي دي. نو د مولانا فضل الرحمن خواخوږي یوازې سیاسي اړخ لري، نه انساني همدردي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعیت علمای پاکستان مشر مولانا فضل الرحمن د کندوز پیښه غندلې او ویلي دي چې سبا د جمعې په ورځ به د دې پیښې په غبرګون کې په ټول پاکستان کې مظاهره وکړي. مولانا فضل الرحمن پاکستانی رسنیو ته ویلي چې دغه هوایي حمله د مدرسې په زده کوونکو شوې چې لامل یې ماشومان وژل شوي دي. دغه پاکستانی مولانا ویلي د ماشومانو په نخښه کول له اسلام او مسلمانانو سره ښکاره دښمني ده. خو د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په دې هوایي حمله کې 13 لوړپوړي وسلوال طالبان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي دغه هوایی حمله له دقیق اطلاعات وروسته روانې اونې د دوشنبه په ورځ د کندوز په دشتیارچی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو نظامی غونډه وشوه. له دې پیښې وروسته که هم د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو د سیمې اوسیدونکو مدني فعالانو ادعا وکړه چې په دغه هوایی حمله کې یو شمېر ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله رسېدلې، خو دفاع وزارت وایي چې ولسي وګړي په ځانګړي ډول ماشومان د طالبانو له لوري په ډزو ویشتل شوي دي. د افغانستان جمهور ریاست ویلي چې سیمې ته د سیړونو په هدف یو پلاوی استول او معلومه بکړي چې په یاده پیښه کې ولسي وګړي وژل شوي او که وسلوال طالبان. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي پاکستاني سیاسیون هڅه کوي چې په دا شان کړنو د افغان حکومت پر وړاندې د خلکو غبرګونونه راوپاروي. د دې کمیسیون غړي آریان یون د نن ازادي راډیو ته وویل
مولانا فضل الرحمن چې کوم څرګندونې د افغانستان په اکله بیا د کندوز د پیښې په اکله کړي، یو علت یې همدا دی چې دوی غواړي عملته چې په پېښور کې او پښتانه راجګ شوي په پښتونخوا کې او د حکومت په ضد احتجاجونه دي، دوی غواړي چې افغانستان کې هم دغسې موضوعاتو ته لمن ووهي او غواړي چې د حکومت په مقابل کې خل ودرئ.
خو اغلی یون ډاډ څرګندوي چې اوس مهال افغانان پوه شوي دي او د پردیو په دغه ډول کړنو نه دوکه کیږي. آریان یون دا هم وایي له دې وړاندې د شمالي وزیرستان په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پاکستانی پوځ له لوري سلګونه ولسي وګړي وژل شوي او لسګونه لا هم تری تم دي، خو مولانا فضل الرحمن پرې ځکه غلې دی چې دا پاکستانی مولانا د خپل خاورې ګټو ته ژمن دی. د یادول وړ ده چې د مولانا فضل الرحمن په ګډون د پاکستان ډېری مذهبي مشران او ګوندونه تورن دي چې په افغانستان کې روانه جګړه روا غنی او د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. بلې انسب
ډیر زیاته مننه اکرام. دوستانو و مو دیدل چې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وای د کندوز په پیخه د پاکستانی مولانا فضل الرحمن اعتراض د دې څرګندونه کوي چې په دې پیخه کې لوړپولی طالب وسلوال وشل شوی دی او د غواړي لاغوي سره خوږی وخی. اوس هم مخکې له دینه چې د ایران د مذهبي مشر آیات الله خامنایي وروستۍ څرګندونې چې د اسرائیلو سره تماس نه بخل کېدونکې تیروتنه بللې درته وړاندې کو. په موقعې څو اقتصادي خبرونه ده.
السلام علیکم. په موقعې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونه ته د سمنګان ولایت په مرکز ایبک کې تیر ورځ د کرنیزو محصولاتو یو نندارتون پرانستل شو. د سمنګان ولایت د کرنی رئیس همایون حبیبزی په سیمه کې خبرلان تویلی چې په دغه نندارتون کې لمرزد کرنیز او نباتی درمل اصلاح شوی تخمونه په ډولونو وچه میوه پیوند شوی نیالګي لبنیات او نور نندارې ته وړاندې شوي دي. د نوموړي په خبره دغه نندارتون به دوه ورځې د مینوال پر مخ پرانستی وي. لغمان والی آصف ننګ په نومړي ولایت کې د ملي پارک جوړول د لغمان ولایت د خلکو لپاره یو اقتصادي زیربنایي پروژه ګڼي او په جوړولو یې ټینګار کوي. د لغمان ولایت له رسنیز دفتر نه په دې اړه ازادي راډیو ته وی استول شوی خبر پاڼه کې راغلی چې ښاغلی ننګ په دې اړه د افغانستان د ښار جوړونې وزارت له چارواکو سره خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې راغلی چې دغه پارک په د قرغیو ولسوالۍ اړوند د سرخکانو په سیمه کې جوړ شي. په خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د تحکیم او ثبات د پروګرام مشر لغمان ولی سره ژمنه کړې چې د دغه پارک چارې به دوی ډیر ژر پیل او د پیل لپاره یو سل 15 میلیون افغانۍ ورته ځانګړي کړي دي. دا هم نن ورځ د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو به یو بوجي قزاقي وړه یو زور اتیا افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجي 1400 افغانۍ، یو د نیمونی بوجي ورجي 2000 افغانۍ، 1400 تر غوړي یو زور 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پېټرول په 340 او یو لیټر ډیزل بیا په 240 افغانۍ پلورل کیږي. او دا شان د کابل په شادازه سای کې افغانۍ د ځینو بهرنی اثر سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ او 55 پوله، یو یورو 50 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 45 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستاني کلداري 590 افغانۍ. د خبرونو پای
سباون کاکلو چی اقتصادی خبرونه در واورول. د ایران مذهبي مشر آیات الله علي خامنئي له اسرائيل سره تماس نه بخل کیدونکې تیر وطنه بللې. د ایران مذهبي مشر دا خبره په اوسنی وخت کې په کوم انګیزه کړې؟ د دې پښتنې لپاره اسمت ساروان را سره
په استډیو کې د سروان صاحب لته سناورو
مننه ان صاحب لکه څنګه چې تاسو ول د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای وی ل اسرائیل سره خبري بده نه بخښلو ور تیر وتنوي د خبره څو ورځې وروسته ل دی وکړه چې د سعودي عربستان ولی عهد شاهزاده سلمان وویل چې اسرائیلیان حق لري چې په خپل خوره کې سوله ولری او سولې ژوند وکي. خامنه ای چې څرګندونه پرون په خپل وی پانه کې خبري شوی د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان یادونه نه کړه. د سعودي عربستان او ایران ترمنځ اړیکې په ورستیو کلونو کې ډېرې ترنګلې شوې دي. دواړه هیوادونه په یمن کې په نیابتي جګړه کې سره شکیل دي. د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده سلمان اټلانټیک مجلې ته ویلي وو چې اسرائیلیان حق لري چې په خپل خوره کې امن ولري. په ورستیو کې د سعودي عربستان او اسرائیل ترمنځ د لوبړي ځل لپاره د الوتکو تګ راتک پیل شوی. اسرائیل دا اقدام د یو تاریخي پرمختګ په توګه ستایلی دی.
سعودي عربستان او اسرائیل هم تل په خپل منځ کې دښمنان وو. څه د دې سبب شوې دي چې دواړو هیوادونو اړیکې نږدې شي؟
کتون کې وای چې د ایران او سعودي ترمن سیالي او اختلاف د دې سبب شوی چې سعودي عربستان د اسرائیل په وړاندې خپل دریز نرم کړی او یا هم بيخي بدل کړی. دوی وای چې هم سعودي عربستان او هم اسرائیل ایران ته د دشمن په سترګه ګوري. همدا مسأله سبب کیږي چې د سعودي او اسرائیل ګټي سره شریکی کړی.
ډیره زیاته مننه دوستانو. اسمت څاروان وو چې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای په غوړستوي سرګوندونه خبر کړو چې وایي له اسرائیل سره تماس نه بخل کېدونکي تیر وطن ده.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هلمند په ګریش کولسوالۍ کې هم د پرلت خیمه ودرول شو. د ګریش کولسوالۍ ځوانان وای غواړي په لشکرګا کې د سولې په خاطر د درول شوې خیمه په ملاتړ هغه خلکو ته چې سولې غواړي خپل आवाज ورسي. کڅه هم افغان حکومت او د بیلابیل ولایتونو ځوانانو د هلمند د پرلت ملاتړ کړي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کار دریز نه دی خوره کړي. زموږ همکار د سولې دغه پرلت د ریپورتونو لړۍ کې ګریش کولسوالۍ ته تللی او هلته د ولسی حرکت په خاطر د عامو خلکو نظرونه را لګړي.
غرمه محل را ورسیدلو، هوا ګرمه ده، ځکه نو د ګریش په بازار کې ډیر دوکانونه تړلي او بیروبار کم دی. خو په یو وخت خالی کوڅه کې چې په دوو خواو کې پر شنو بینرونو لیکل شوی دي، سوله غواړو د ګریش یو شمیر ځوانان د لشکرګا او نور ولسوالۍ د پرلتونو په ملاتړ په خیمه کې ناست دي. پلشکرګا کې د پلسی پرلت دوی ونی پر کیږي چې ورسره جوخت د هلمند د ناوی او ګرش کلوسوالۍ ترڅنګ په یو شمیر ولایتونو کې چې دیغه جملې تازه په بامیان او هرات ولایتونو کې هم د دې حرکت په ملاتړ د تحسن خیمه درول شوی دي. کته هم د ولسی حرکت چې د سولې د ټینګښ په موخه پیل شوی دی ورسره سر بلی پراخیږي. خو سوال دا دی چې د ګرش عام خلک په دې اړه څه فکر کوي. احمد ولی او بشیر احمد چې د ګریش په بازار کې د سړک په وڅنډ کې په لیډیو کې خوراکي توکي پلوري وایي، هیله لري چې د خلکو د حرکت به مثبت نتیجه ورکړي.
دا خیمه او دغه وطنوال چې معنا پورته سي دي مسلمانانو پر ګټه ده، دي واد په ګټه ده. څوک په ایران کې در بدر پراته دي، څوک په پاکستان کې در بدر پراته دي. هیڅ هغه نه خول کیږي چې د ایران پر دشتو کې ملوسو شخصا ما خپل مسافرۍ کړي دي. 15 کاله ما د ایران مسافرۍ کړي ده. نو موږ د خدای پاک غواړو چې موږ طالبان ورونه زموږ دولت چې معنا همکاري دي وکړي، چې معنا د خلک دې ته راجل شي، چې معنا سوله راشي او مسلمانان په قرار راشي.
سره به تمامي افغانستان، سراسري افغانستان، به ټول مردم نیاز دارن، ضرورت دارن، ضرور است به افغانستان ما و شما. چون خارجی ها بسیار کوشش میکنن ملکای خود را جور کنن، اما افغانستان پایین ترین سطح داره در حساب انکشافی و زراعتی و مالی و جانی و آبادی، چون بسیار مهم است به کل افغانستان، به کل افغان ها.
د افغان حکومت اجرایی ریاست همدا روانونی دی وی خبر پانی لري د سوری د غشتنې په خاطر د هلمند د خلکو دروان پرلات ملاتړ اعلان کړو. د جنگ پر شکیل غاړی یو ځل بیا د سولی او خبرو میسته د کښنستلو ژغ وکړ. طالبانو لا هم تر لومړي مشروع جواب وروسته تازه څه نه دی ویلي. په ګریش کې د پرلت د خیمې یو مخکښ عبدالملک همدرد د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که خلک غواړي چې خوندي سي نو د دوی سره دي د راپورته سوي ږغ بدرګه وکړي.
نو بیا یې دا شو ګڼلی چې د لشکرګاه د ولسي حرکت د خیمې په ملاتړ باندې په ګریش کې هم خیمه ودرې تر څو له دغه ادرس څخه د مشرانو سره د علماو سره د نورو ځوانانو سره خبرې وکړي او د سولې ږغ ته انعکاس ورکړي تر څو کوم خلکو چې موږ د جنگ ته ساتلی یا جنگ را باندې تپلی دی د هغه د جنگ څخه راووزو او د سولې او د امن څخه برخمن سو.
ویل کېږي د هلمند د ځوانانو د پیلسیو پرلت په ملاتړ په بلخ، بادغیس، خوست، زابل، بامیان، هرات، پکتیا او کندهار ولایتونو کې هم ورته اعتراضونه سوي دي او ځینو یې د پرلت په ډول خیمې درولي دي. د تاسو یاد اعتراضونه وروسته تر هغه رامنځته شوه چې د حمل د دوهمې نیټې په یوه ځانمرګ برید کې چې د لشکرګاه د لومړي حوزې د غازي محمد ایوب خان ورزشي رو ورته څیرمه وسوه او ګڼ شمېر ملکي کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د کندهار نه د ګریش د ځوانانو تحسن خیمې ته یو شمېر راغلي ځوانان وایي د دې حرکت د پیل تر اوسه یوازې نوي ځوانان او پیغلې تر سترګو کېږي چې په هیڅ ډول کورنیو جګړو او جنجالونو کې لاس نه لري.
دا مخکې تر مخکې لا مردمی پروګرام دی. زه دې پروګرام ته نسبت و نورو ټولو پروګرامونو ته ډېر خوشبینه په دې باندې یم چې هغه سیاسي کړۍ چې هغه د سولې پروسه هڅه کوي چې د سبوتاژ سره مخ کړي دوی نه پرېږدي چې هغه په دې پروګرامونو کې اشتراک ورسره وکړي.
کتونکي وایي د دغه اعتراضونو پراخوالی او د هغو نه د عامو خلکو د قوي ملاتړ تر څنګ باید هڅه وسي چې ټولې خیمې او پرلتونه سره همغږې سي څو د یوه قوت په ډول د جنګ په ټولو غاړو فشار راولي چې سولې ته کښېني. محمد الله استی د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس په هم اسمت څاروان ته وق شو چې د قهوه یا کافي پاړه د یوې نوې څېړنې خبرې.
یو څېړنې چې د ساوت پاولو په هنتون څېړونکو کړي وایي چې د ورځې درې پیالې کافي یا قهوه د شریانونو د بندیدو له مخنیوي سره مرسته کوي. دا څېړنې چې پایلې د امریکا د زړه د ناروغیو په خبرونه کې خبرې شوې پر څه باندې 4400 تنو شوې ده. د دې تحقیق په سلو کې شپږ پنځوس برخوالو ویلي چې دوی د ورځې لږتر لږه دوه ځلې کافي څښله. په سلو کې 1200 ویلي چې دوی د ورځې تر درې ځلې زیاته کافي څښله. کومو کسانو چې کافي زیاته څښله نسبت هغو ته چې لږ کافي استعمالوله د شریانونو یا رګونو لږ کلسیم لرل. څېړونکي وایي چې دوی دا نه ده ثابته کړې چې څومره کافي د رګونو د بندېدو له مخنیوي سره مرسته کوي خو یقینا چې کافي او د رګونو نه بندېدل له یو بل سره ارتباط لري. تر دې پخوا د څېړونکو همدې ډلې ویلي وو چې کافي د زړه د ناروغیو له درملنې سره مرسته کوي. کافي یا قهوه په نړۍ کې ډېره استعمالي شي. اټکل کیږي چې په نړۍ کې د ورځې 2.5 میلیارده پیالې کافي څښل کیږي. ویل کیږي چې کافي یو لس پیړۍ پخوا په ایتوپیا کې په تصادفي ډول کشف شو.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زما احمد اکرم خپلواک د زابل ولایت څخه خبره درته کوم. ورونه د مور پکتیکا ولایت دیوازه خاپه ولسوالۍ کې نه تمبسته نه مکتبونه سته نه روډونه سته. نو موږ له حکومت څخه دا هیله لرو چې موږ ته روډونه را جوړ کړي او مکتبونه را جوړ کړي او په ټلیفونو ته هم ضرورت ډېر ده. ډاکټر نه لرو تقریبا مریض هم تر جایه نه رسېږي. بند لرو یو شنجلرو. سلام
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته خپل پیغام پرېږدم او سلامونه او نیکې هیلې مو ته وړاندې کوم. دا اوس چې کوم پرلت په هلمند کې مثلا وال شوی دی او دا کوم کسان د سولې په هکله منې خبرې کوي د دېو نه ډېر یو جهان مننه چېره دا افغانان دي او دا رښتیا مسلمانان دي ځکه داسې کار کوي. خو بدبختانه په پښتو کې مونږ که وګورو زمونږ خویندې میندو ته مونږ مثلا غټې ترجیح ورکوو او خدای نه خواسته که چېرته مړی وشي په یو بل ځای کې دښمنۍ نو چې کله خزه ورولېږي نو هغه خزه ته ډېر احترام کوي او هغه مړی په خپل میاس کې بخي او بیا تو ورځ د قیامت مثلا بیا دښمنۍ نه کوي. خو زه د طالبانو نه دا غوښتنه لرم چې تاسو ولې داسې کار وکړه چې تاسو ته په جواب کې ویلې چې تاسو لاړ شئ مثلا د خارجیانو ته خبرې وکړئ. دا زمونږ کمزوري به نه وي د دې پرلت واله. زما چې څونه خپل نظر دی په مثلا دا په دې کې یو افغانیت دی او د ایمان دی او زه به بیا هم دغه نه ووایم چې د دېو نه زه مننه کوم. خو طالبانو ورون نه بیا دا غوښتنه کوم چې بیا داسې موقع نه پیدا کېږي لکه دا کومه چې دا مه وژنئ، دا بېځای خپل افغانان مه وژنئ، دا مسلمانان دي او تاسو هم مسلمانان به وای. خو د پردی مه منئ او وایي د پردی کټ د نیمو شپو دی. ورور راشئ د خپل وطن کې سوله وکړئ او کینئ چې کومې خبرې هغه برای راست ووایي چې دا دا غوښتنې هم دي. وروره موږ ته دا امتیازات راکوي نو بیا به موږ وګورو چې په واقعیت کې زموږ کوم ولسمشر چې دی یاره دا یې نه مني. نو داسې مه کوئ، زما دغه غوښتنه ده سوله وکړئ، سوله وکړئ او خدای دې موږ تاسو ته افغانستان ته سوله راولي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
دوستانو وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. ستاسو څو پیغامونه مو واوریدل. وخت خبرونه دي. یو ور بیا پام وکړئ د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته لا فریبا ظاهر نه ورو.
د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علمای پاکستان لخوا د کندوز پر دشتارچی ولسوالۍ د بریت غندل په دغه بریت کې د وژل سوي طالب قمندانانو د کوټي شورا له یو شمېر غړو سره خواخوږي شي. د مشرانو جرګې لمړي مرستیال محمد علامه عزتیار نن ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. یو شمېر پاکستانی رسنیو لیکلي چې د جمعیت علمای پاکستان ګوند مشر سبا ته د دې بریت په غبرګون کې د احتجاج اعلان کړی دی. په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د پاکستان پوځ له لورې د کونړ پر دانګام ولسوالۍ تر 600 ډېر د توپونو مرمۍ ویشتل سوي دي. د داعش وسلوالو تېر ماښام په درزاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو برید کړی دی چې د جوزجان د امنیت امر عبدالحفیظ خاشي په خبره په خپله داعش وسلوالو ته مرګ ژوبله وښتې ده. پاکستانی پولیس وایي یو ډله جرمن سیلانیانو چې ظاهر نه د پاکستان په جنوب لویدیځ کې د سفر پر مهال لار ورکه کړې وه د پراخ لټون په نتیجه کې وموندل سوه. د ایران ستر مذهبي مشر وایي دا به نه هیریدونکې تیروتنه وي چې له اسرائیل سره خبرې وسي. آیت الله علي خامنئی دغه څرګندونې څو ورځې وروسته لاغه کوي چې د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د لومړي ځل لپاره وویل چې اسرائیلیان د دې حق لري چې په خپله خاوره کې په سوله کې ژوند وکړي او د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي. د روسیې د راپورونو له مخې دا ځل به هغه روسي میلیارډران په نښه سي چې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره اړیکې لري.
دوستانو خبرونه ملاساته رادیو نه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو .com کې هر وخت وغوړی کتلی شي. د خبري مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. 19 پروګرامونو ترازو یو کله زرغه ګونه ډرامه وړاندې کیږي. ورپسې د ډرامې پر موضوع بحث لري. ادم باسي
یو کله زر غاگونه
د یو کلی زر غاگونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو واوریدل چې د نوي کال د پیل په ورځو کې خوونکو عادلې په ټولګي کې داسې دعا کوله. الله تعالی دې د نوې 1499 هجری شمسی کال د ټول وطن او وطنوالو لپاره د سولې او سوکالۍ کال وګرځوي. خوږو اوریدونکو تاسو هم امین ووایئ. اوس به واورو چې د کلي ځوانان د څه لپاره راټول شوي دي.
سیدا په ځوانانو غږ وکړه، شور دې نه کوي چې په خبره سره پوه شو.
جمیل خوای والکانو تاسو غلي شئ چې د ځوانانو د شورا په کارونو سره وغږیږو.
کور مو ودا چې شور مو غلای کو. اخه خبره دا ده چې د نوي کال په ورځ ځوانانو د نیالګوي د کینولو په اشر کې نام خدای ثواب وګاټو او خیزه نونستړي کړل.
او جميلا هغه کار خو وسو، نوې کار یاد کا چې اوس به څه کوو.
ګل ماما دا ته هم تر دا پورې پریده په نوي کارونو هم خبرې کوو.
دا دو مستانه بیا څنګه پاتانو ګډار روان دي
الکه موسی ګول او خدای داد ګولا دا بیا مو څه خبره جوړه کړې ده چې د خوشحالۍ نه پاتانو ګډا سری اه
خدای داد ګولیا دا ځوانان داسې ښه په زور او زیر پوهې کته وایخه چې داسې ښه په خبره سرونه خلاص سي
موسی ګوله ساده ګوله ته مې مسکونډه پویوم جمیله داسې ده چې ما موسی ګل ځکه د خوشحالۍ نه لاسونه او پښې غورځول چې زړه دې بدمشه دوو خبرو ته ډېر خوشحاله و.
کومو دوو خبرو ته؟
ګل محمد خانه، یوه خبره خو دا ده چې زړه دې بدمشه د ځوانانو شورا بیا راټوله شوه او د خیر په کارونو یې لاس پورې کړ.
یاره خو دا ده ګولیه، هغه بله خبره به دې اول ورته کړې وه ته وایخه، د موسی ګل غوندې هوښیار نه
خدای دادا موسی ګل کومه خبره یادوي؟ اوس هغه بله خبره هم وکړه.
صحیح ده، هغه بله خبره خو دا ده چې زموږ او ستاسو په کلي کې د یوه ځوان بخت را بیداره شوی دی، زړه دې بدمشه ډېر ښه ښه فکرونه یې په سر کې ورګرځي.
دا کوم ځوان دی؟ موږ ته د خپل فکر ووایي چې د ځوانانو په شورا کې عملي کړو.
جمیله دا ځوان درښیم، زړه دې بدمشه دا خړکی ځوان خو وینې، ته صبر چې دا ټنډه خو یو ځل ښکل کړم. زړه دې بدمشه دا ځوان به اوس د خپل زړه خبره په خپله درته وکړي. وایه موسی ګله بلای مه تر منځ کوه.
ځوانانو خبره دا ده ته وایخه، دا ستاسو موسی ګل چې دی په ویښه او خوبونو کې یوه کار ته ډېر ضرورېږي ته وایخه.
کوم کار ته موسی ګله؟
هغه خو داسې ده چې که دا د کلي له کوڅو او شاوخوا نه د ښځلو ډیرانونه د ځوانانو په اشر پاک نه سي ته وایخه، له دې ښځلو مزلو به لویې بلاوې جوړې سي، دې ټول کلي ته به رقم رقم مرضونه راولي ته وایخه. که څنګه خدای داده؟
نه ولې به کنه مایلې، خو دا خبره دې څنګه وکړه؟
دا مې ځکه وویل چې د تفریح زنګ دې وانورېده. هاتې ټولې نجونې ووتلې، راځه چې تفریح وکړو.
اینې ته لږه کښېنه، د یو کتاب خبره درسره شریکوم. ما لوستی، ډېر ښه تاثیر یې راباندې کړی دی.
وای ښه، ته ووایه چې زما دې ورته تلوسه کړه.
په کتاب کې د تکړه او پلټونکو خلکو په اړه یو مطلب و چې ومې لوستو، له ما سره هم یوه نوې هیله پیدا کړه.
خو زه دې راته ووایه چې څه یې لیکلي وو؟
لیکلي وو چې کامیاب خلک د هر نوي کال په سر کې د خپلو کارونو لپاره یو پلان جوړوي، چې زه به د کال تر اخره دا کارونه کوم.
او رښتیا هم که څوک یو ارمان ولري او هلې ځلې وکړي، بیا یو ځای ته رسیږي.
هیلو، زما د زړه خبره دې وکړه. په دې کتاب کې مې همدا لیکلي وو چې په پرله پسې کوشش سره انسان ډېر څه یادولی او کولی شي.
فرزانې، که رښتیا درته ووایم، موږ او تاسو تنبلي کوو، که په ځان یو څه خواري تېره کړو او کوشش جاري وساتو، د دنیا له خلکو کم نه یو.
آفرین، بیا دې هم ګل خبره وکړه. خو سږ کال ما په کلکه ملا ورته تړلې چې د کال تر اخره به زه د اوسنۍ فرزانه نه وم، یوه بله فرزانه به وم چې یو نوي څه به مې زده کړي وي.
ګوره نوې فرزانې، بخیلي به نه کوې، هیلۍ به هم نوې هیلۍ جوړوې.
هیلۍ دې هم ښه کوشش وکړي. وایم داسې هیلۍ به شي چې بڼکې به یې د موسی ګل د طاووس نه هم ښکلې وي.
ته ټوکې مه کوه، خو زه هم ځان ته یو پلان جوړوم او د دې کال تر اخره به خامخا ډېر څه زده کوم.
همداسې به کوو هیلو، انشاءالله. زه خو به په دې نوي کال کې قرآن کریم ښه په تجوید زده کوم، بل به کمپیوټر هم ښه یادوم، او بل به هم د انګلیسي په یادولو کې ډېر کوشش وکم. او رښتیا یوه بله ضروري خبره.
بله کومه خبره؟
د صنف ټولو جنکو ته به ووایو چې یاره یوه دې په نوي کال کې یو مهم هدف ته ځان لپاره وټاکي او زړونه دې ورسره وتړي، انشاءالله چې کامیابې به شي.
ترور بیبی، نن خو ډېره خوشحاله ښکاری.
منم د معاونې صاحبې نه پیسې، په رښتیا د تعلیم والا یې.
و زنن ډیر خوشاله یم چې مالی ما صاحب عدلام د خوځو د شورا د اوتر تر راغلی ده
کور دی ودان ترور بی بی الا دی پیمان خوشاله ک
امی له دی اخوګی دعا د جرسم لټو له مسلمانانو سره
ترور بی بی مالی می عدلې ته خوځم خوشاله یم زمون خو معلومه ده ډیر څه مدرس ده کړی دی خو به نه ویل چې ډیره موده وروسته څنګه د شورا دفتر ته راغلې ده
ختیجې یو عرض مې راوړی ما وی چې ترور بی بی به لږ مرسته راسره وکړي
وایې په غبرګولېږو مرسته به ولې نه کوو خو ده مې په خبره وپوهوه چې د څه شي مرسته وکړو
ترور بی بی د سوا زده کړې په کورس کې شاګردانو رایاده کړه چې د مولوي صاحب لور زینبی هم مکتب لوسته او هم دینی سبقونه
زینب خو د چا خبره د ټولو نجونو او ښځو د پیکې ګل ده ډېره پوه او خیاره ده
همداسې ده زما شاګردانو ماته وویل چې که زینب د ښځو د سواد زده کړې په کورس کې د دینی علومو معلمه شي ښځې او نجونې به ډېر څه ترې زده کړي
وایم د زینبې لپاره خو به موږ ټول خپل وس کوو معلم صاحب عدلی ته بیا غمه وسه دا خبره مې ټینګه په زړه پورې وتړله وپوهې دې
ښه ده شې ترورې بې تا دې نه شو
یاره معلم صاحب عدلی د زینب د پوهې په برکت به شاګردانې په ډېرو شیانو وپوهېږي اول خو ښه دی چې ستاسو په کورس کې ورته وظیفه پیدا شي که هلته ونه شوه زه به هم په خپل مکتب کې ورته کوشش وکړم چې د دیني علومو معلمه شي
وایم په خوله دې برکت شه معاونې صاحب نفیسې دیوه چې هر زندگی دلی وی رڼا خوروي
انت زینب ما ته ډېره بختوره ښکاري نه مو خدای دې د خپلې پوهې له برکته هر چېرته ورته کار پیدا کیږي
خدیجه ته ښه وایې ښځینه دیني ښوونکې به په زده کوونکو نجونو او د کلي ولس په ټولو مېرمنو ډېر ښه اثر ولري هغه ځکه چې په دین کې د ښځو او سړیو د حقوقو ډېرې لارې او طریقې شته چې زموږ خلک نه دي پې خبر
یاره شفیقی نام خدای دې سکل خو فصلونه ډېر ښکلي دي
د اسلام پلاره خدای دې له بدو سترګو وساتي د سړي د زړه پکې خوشاله شي
زه خو یم کور ودان موسا ګلم سکل د قنانو سره ډېر خواري کوله خدای شته خزه راتي ته خونه پیدا کړی و
اوهو او موسا ګل دې یاد کړ هغه دې بارې پوشاده او لاسونه په دوانی ولیدي
ته صبر چې غاک پیو کما
موسا ګله او موسا ګله
خانصر
دې خوراشه چې په کار نه دې خوراشه
وایم د سترګو په رب کې به درسم ته وایخه
ورور راځه چې بار دې په شا دې ونه خورځيږي ورور راځه
خانسه دا دې ضروره سيته
مساګل ستړې مشي
ته صبر چې دا دې نه الګو بار کې دې بیا به جواب درکم جنتی سي دا سلام مورې خدای دې د ټول لمسی او څښتنه کته وای کړم
امين امين موسا ګل ستړی ام وی خلاصونه دې په دعا نیولې و څه دی ویل
کدا سوال دان هانسپ کړه و ته وای ښا بیا به مې سوال ورکړای و لتا شرمېګ
یاره موسا ګل خزمات وای د څه شي دوه نه کوله
خان صاحب مولوی صاحب مې اوریدلی چې د نیالګیو کرل صدقه ده سبا یې بل سبا د کلي ځوانان اشر کوي د کلي کوڅې پاکوي ته وایښه ما دا نیالګي واخیستل ما وې نوی کال دی دا به م په ځینو ځایونو کې کښېنو
د نیالګیو صدقه دې قبوله شه خو د دوه خبره دې ونه کړه چې د څه لپاره دې کوله
خان صاحب اصلا د مور نه شرمېږم ته وایه که
موسا ګله مه شرمېږه زه خو دې د مور په ځای یم
و هغسې خو ته مې د سنم ګله دې په ځای یې ته وایه که داسې ده چې مور مې په زرپوري مرکه راته کړې
ته
څه وایې ولکه
خو خان صاحب اصله خبره دا ده چې هغوی ډېر ولور غواړي ما خدای پاک ته دعا وکړه چې دا د نیالګیو صدقه مې قبوله کړي ته وایې که او زرپوري مې په نصیب شي
امین امین خدای دې وکړي
خیر وسې خان صاحب ای دا اصله مورې تم دوا راته وکړه کنه ته وایې ښه که دوا د خدای قبول کړه یو ښایسته شال به درته واخلم.
یاره موسی ګله
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر د یو کلی زرغګونه د خبرونې ژوندۍ بحث ته خراغلی کوربه مو زه محمد حدیث پردی سیم په تخنیکی چارو کې کاکړ را سره همکاري کوي خبرونه درته د 15 دقو لپاره ز وړاندې کوم ملمه هم را سره په سټډیو کې شته ده د خبرونې نننې موضوع مو دا ده چې لکه څنګه چې د کال لومړی میاشت په دغه کال لپاره واتمن تاسو پلانونه لری چې دغه کال باید څنګه تیر کی کوم پروګرامونه لری کیدای شي د خپل پروګرامونو پر اړه لمونږ سره خپل پروګرامونه شریک کړي او په بحث کې مو قدرمن استاد اسماعیل روشنګر ته بلنه ورکړي چې موږ بلنه منلې استاد خبرونه ته راغلي
جنای اوسه خیر اوسه
استاد لکه څنګه چې پیل کې مو یو څه اشاره وکړه د کال چې کله کال نوې کیږي طبعا یو تعداد ډیر خلک شته دي چې د کال لپاره پلان جوړوي چې دغه کال په اوایلو کې به څه کوي په منځ کې به څه کوي اخر کې کوم ځای ته به کوم موخه به ترلاسه کوي کېدای شي په پیل کې دا راته وایس چې څنګه کېدای شي چې یو ځوان هغه کوم پلانونه چې لري هغه ته ورسیږي او کوم عملی لارې دي چې کېدای شي هغه طرحه کې او بل اخر د کال په جریان کې او د کال په اخر کې خپل هدف ته ورسیږي مهرباني
ژوندۍ اوسې ډېر خوشاله شم چې په دغه وخت کې دغه موضوع ډېر مهم ده مونږ ټول ته ټول افغانان ته مهم ده چې باید یو کلن پلان باید ولري یو کلن پلان عمومي ژوند کې پر ډېر مهم ده یعنی مثلا د پلان تعریف هم دغه دی چې د موخو منظم او لنډمهال منځمهال او اوږدمهال هدف ته رسیدل دغه ته پلان مونږ وایو او په ټول ژوند کې پلان ډیر اهمیت لري کوم مونږه کوو ګورو مثلا نړۍ ته ولې جاپان ډیر پرمختګ کړی ولې مثلا امریکا ډیر پرمختګ کړی ولې مثلا استرالیا یا مثلا آلمان انګلستان پرمختګ کړی دغه مملکتونه واقعا پلان لري ک مونږه ټول افغانان پلان ولرو او د پلان پر بنسټ خپل کارونه خپل چارې سرته ورسوو کولای شو ډیر لاست راوړنی ولرو په همدغه خاطر یو کلن پلان مهم دی چې هر ځوان که شاګرد وي که تحصیل کوي که کار کوي که تجارت کوي که معلم دی که طبیب دی که روشن فکر دی که تحصیل کرده دی که ژورنالیست دی ورته پلان ډیر مهم دی اوس په مدیریت
بله استاد او بخښه خبره مې قطع کړې لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې پلان مهم دی اما په دې رابطه وایس چې ځینې کسان شته دي چې کوم پلان چې دوی جوړي بیا کله چې کوم مطلوبي نتیجې ته نه رسیږي په یو شکل نه هلي کېږي دغه پلان خپل باید څنګه طرح شي چې ترڅو وکړی شي خپل ټاکلي هدفونو ته ورسیږي
اصلا پلان خو یو ارمانی هدف دی ټول باید دغه هدف باید ترسیم کی او شاید اوس مونږ ډیر اشخاص په نړۍ کې پیژنو شاید خپل پلانونه جوړ کړی وي او شکست خوړلی وي اما باید نا امید نسی مثلا تاسو بیل گیتس ګوري بیل گیتس د مور نه یا د پلار نه سرمایه‌دار نړۍ ته نه درغلی اما دا ډیر تلاش وکړل برنامه طرح کړل او په همدغه اساس هغه یو هغه ته مینه سرمایه‌دار شو په نړۍ کې یا مثلا تاسو ګوري ډیر نړیوال او مشهور بوکسر مثلا محمد علي کلی دی تاسو پیژنئ او ټول د مونږ وطنوال پیژنئ محمد علي کلی محمد علي کلی ډیر شکستونه خوړلې اما بیا هم هغه نا امید نه شوی او بیرته خپل برنامه ته خپل پلانو ته اجمن شوی او خپل پلانونه یې عملي کړی په همدې خاطر هر سړی چې خپل برنامه یو کلن وي که د یو هفته یو میاشت وي د وګ مهالي 15 کلن وي دغه پلانونه چې طرح کوي یا اهداف ورته تعینوي کولی شي چې مثلا کوم اړخو کې چې مثلا شکست سره مخامخ کیږي هغې ته باید نوې تګلاره طرحه سي
بله استاد اجازه راکړئ تاسو بیرته راګرځم اوریدونکو بله عنایت را سره په تماس کې د زمونږ اوریدونکو سلام ستړي مشه خبرونه ته خراغلې
مننه پردین صاحب سلامونه هني کې هیره ګورونه تا ته او ګران ملمت او متخنی کرامین کاکټ ته د رادیو تر څنګ نه استو نه زوالو مینانا کو اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ وای
مننه ک عنایت ور خبرونه ته خراغلې مهرباني وکه اتمن د کال لپاره د پلان لري پلان به ډیر وګدم وی خو کله شي هغه مهم ټکی را سره شریک کی چې څو غواړي او څنګه غواړي خپل هدف ته ورسیږي
مننه پردیس صاحب واقعا ډیر ښه موضوع ته اشاره کړې والا پلان نو کوم ډیر دی کنه نو څو مهم ټکی چې زبرځ په دې کال کې باید ښه درسونه ته باید مخه کړم درسونه باید وایم او هم دې سره باید قران کریم زده کړم او ښه درسونه ته هغه وکړم
بلے او دا پلانونه خو به ډیر ارمانی نه یعنی داس خو بنوي چې یعنی فکر کوي چې دغه سدي وشي اما د عملی کېدو لپاره چې اما عملی کېدو لپاره د مرتکار کړي فکر دی ورته کړي چې څنګه به تر لاسه شي
او بالکل پکې مو ورته کړای دی دا چې کار نه دی ان شاء الله تعالی هم دا درسونه باید وایو کنه د قران کریم دا کړه باید وکړو ټول هی وادوال نه چې باید درسونه دی وای استاد احترام دی وکړي او همدا ساند استاد به په شاګردانو شي پکې تو وکړي همدا غن نظر می و مننه نور مو د
ښه سره باندې مننه ډیر مننه یو
خبرون کی ترجیح راته پرې شي چې السلام علیکم
وعلیکم السلام یو بل اوریدون کې ملرو سلام سړی مشه لکم زینم تماس نیولای خاله دوی سره ماړی کا پریشو اوریدونکو کله چلمنګ سره تماس نیسه یو خموقیت انتخاب کړي ترسو مو اواز په سم شکل ولرو او تاسو اړی کلمنګ سره ټینګ شي سلام ستړي مشه لکم زینه ماړی کني ولې بلې مهرباني وکړئ خبرونه ته خراغلې
حبیب الرحمن هم دی ورداګ ولایت سید آباد ول سوال دی خپل تنګ
حبیب الرحمن ورور خراغ خبرونه ته مهرباني وکړه د خبرونه د موضوع پاړه او درته وای چې د کال لپاره پلان لري څه پلان لري او کله شي غا لوی ټکی سره شریک کی مهرباني
استاد هر انسان چې دی بعد خپل ژوند کې په خپل عمر دائم د کال د پاره خصوصا اته بعد د هر ورځ د پاره د هر لحظې د پاره باید پلان ولري ځکه چې هر انسان چې خپل ژوندۍ د ژوند لپاره پلان ونه لري هغه زندگی نیمګړې ده
او فکر کوي کڅوک پلان ونه لري هغه د ژوند کې بریالیتوبونه تر لاسه کی او یا کوم هدفونه چې لري هغه ته ورسیږي
هیڅ شی بدون د پلان نه کی ځکه پښتو کې مثال دی تصمیم د بری لومړی شرط دی چې په هر شي کې تصمیم نه وي پلان نه وي اټ کې دن کای نه دی
نو بیا ولی
د ورځې لپاره د میاشتې لپاره د کال لپاره به تر پلان ولري چې په دغه ورځ په دغه تاریخ به څنګه وکم نن
کار
لا کېږم څنګه به وکم حکومت کورونه به مخه بیا درس وایم تعلیم بکړم او د کور کورونه بکړم او دکانداری بکړم هر سړی به خپل کال کې یو پلان ولري
به چې دومره مهمه ده نو ولی فکر کوي دلیل په څه ګوري چې شته دی وسم یو تعداد خلک چې هغه په اصل دغه مسلې ته اهمیت نه ورکوي او وایي یم په ملکی دو کې بیا یو څه ورو مختزي دلیل په څه ګوري تاسو
استاد هر هغه څوک چې دی په خپل ژوند کې د پلان لري ته د ژوندګي ډیره خراب ده په کور کې مشکلات دي د ورونو سره د خواندو سره په کلی کور کې ځکه دا داسې بې مفهومه ګرځي نو هر سړی چې پلان لري هغه به دائم کامیاب وي هغه به د ښه ژوند د ښه ژوندګۍ چښتن وي اخرت به هم ښه وي دنیا به هم ښه وي
بلې ډیره مننه حبیب الرحمن چې د وردګو ولایت څخه موږ سره تماس نیول یو بل اوریدونکو هم راخلو به استاد سي اجازه ورکو چې خپل بحث د مور کې بل سلام ستړي مشي
سلام احترام تقدیمه پر دې صاحب ته تا تخنیکی هم کاران ته د افغانانو ټول ګورم اوریدونکو ته خدای دې چې دا نوې څرلې خطو دا په خوشحالي په افغانانو په یتیمانو په کندو باندې په خیر سلامتی سره تیر
شي وعلیکم السلام مهرباني نو ممرته وای او کدي شي خپل پلان چې دغه د کال لپاره لري هغه اومده ټکی لمن سره شریک کړئ
زه محمد ناصری نه له پاکستان څخه سره ما اړیکه نیولې ده پردیس صاحب وخت غرور دا خبره غوته کړل چې
یو څوک پلان نه لري هغه هیڅ کال کارم په مخ نه سی وړي. بیا هم که دغه پلان کې ته ناکامه راځي، زه به یو څه پورې اضافه کړم، که دغه پلان کې ته ناکامه راځي نو دا داسې نه وایي چې ولا دا خو ما پلان تړلې و په دې کار کې ناکامه راغلم نور دا کار نه کوم یا پلان نه تړلم، همداسې تقدیري همداسې ځم. بالکل هر څه الله پاک کوي، موږ تاسو مسلمانان یاستو او الله ته ایمان لرو، نو بې پلانه کار کول داسې یو معنا ورکوي که سیند کې بې ګودره ګډېږي او تا کته ځان دي الله وکړو یا نور ختم شو نه. نو باید چې هر کار کې کار کې نه بلکې چې هغه د یوې ورځې د فارم په کار کې باید پلان ولري چې زه نن څه وکړم، بېګا ته څه وکړم، سبا ته زه څه وکړم.
بله ډېره مننه کوم محمد ناصر له کاپیسا نه چې له موږ سره هم تماس نیولی و. استاد اوریدونکو هم خپل نظریات شریک کړه. دې پوښتنې ته راتلم، تاسو خبرې قطع شوې، اصلا دغه دی پلان چې کله یو ځوان پلان نیسي او هدف ځان ته ټاکي د دغه لپاره د نور یعنی هدف مې دا ده چې څه باید وکړي چې بالاخره د هدف دومره هم لوړ نه وي چې هغې ته ونه رسیږي او په یو شکل د دې لامل شي چې بیا په آینده کې ناامیده وي او یعنی دې مسایل ته دومره اهمیت ورنه کړي. مهرباني
مونږ په مدیریت کې یو اصل لرو سمارت په نامه، یعنی زه یو دوه ټکي درته اشاره کوم. یو تی ده، آر ده او ای ده. یعنی هر پلان باید اول مونږ پلان ته باید دسترسی ولرو، تر څو چې پلان ته دسترسی ونه لرو نشو کولی خپل موخ ته ورسیږو. دا یو. دوم، پلان باید واقعي د آرمان پر بنسټ، یعنی ټول پلان باید آرمانی نه وي، باید پلان واقعي، یعنی مونږ باید پلان ته ورسیږو. هغه شی چې مونږ تعینوو مثلا په یو ورځ کې کوم کارونه باید وکړو، یا یو کال کې کوم کارونه باید وکړو، یا مثلا یو میاشت کې کوم کارونه باید اجرا کړو. په همدغه خاطر باید پلان واقعي وي، پلان د واقعیت پر اساس، د روښنایي په اساس باید جوړ شي. او بل مسله تایم ټیبل، هر پلان باید تایم ټیبل ولري. مثلا که تایم ټیبل ولري مونږ پلان طرحه کو چې مونږ غواړو مثلا رئیس جمهور سو، دا کار شاید عملی نسی. که پلان ولرو، برنامه ولرو، مونږ مثلا خپل تعلیمات، تحصیلات، دکترا یا مونږ ډیر ټولنې ته خدمت وکړو، کولی شو هغه آرمانی اهداف ته هم ورسیږو. تر څو چې دغه درې ټکي مې چې اشاره وکړل، مثلا پلان باید سمارت وي، یعنی ای پلان ته مونږ د سرسای ولرو، پلان ریالیستیک واقعي وي، او ټایم ټیبل ولري، یعنی ماده زمانی ولري.
بله، او
تاسو دغه شرطونه چې مراد سي، ار سړی چې په پلان کې مثلا ناکام کیږي برته کولی شي خپل پلان ته ورسیږي او اهداف ته نږدې شي.
استاد، تاسو په پانتون کې تدریس کوي، او څومره ارزونې مو حالات چې ګوري، څومره افغان ځوانان رښتیا هم لکه څومره چې ویل کیږي او لکه څنګه چې اوریدونکو تاسو په کافي وضاحت ورک چې پلان مهم ده، دوی څومره پلان لري رښتیا هم، او مشخصا دغه دی کال په رابطه په دې رابطه کې لیش خپل نظر سره شي؟
دې ته به عمومي ځواب ورکم، زه خو دغه ټول نه ښه معلومات لرو مونږ ټول، یعنی فکر کوم شاید یو 10% اشخاص پلان ولري، یعنی 90% پلان لري. دا چې په ذهن کې پلان وي هغه پلان نه دی، یعنی 90% افغانان خپل کارونه به پلان مختبی. په همدغه خاطر مونږ شاته یو.
او دلیل ولی؟
یعنی فکر کوم دغه فرهنګ په زموږ ټولنه کې تر اوسه پلی شوی نه دی، او زموږ د یعنی تحصیل سطح ټیټه ده، فقر دی زموږ په ټولنه کې، آگاهی دلته ډیر ټیټه ده. په همدغه خاطر شاید پلان هم جوړ نشي. یعنی اوس مثلا پلان د مدیریت یو اصل دی، هر مدیر چې مثلا خپل کارونه مختبیایي باید پلان ولري. اوس دغه موضوع چې تاسو کړی دا ډیر مهم دی. تنها پلان د مدیر یو وظیفه نه ده. اوس نوې تیوري مثلا نوري صاحب چې مطرح کړی په خپل کتاب کې د ځان مدیریت او مشرۍ، اوس اصلا د پلان، برنامه، تصمیم، دا ټول د مدیر وظیفه ده. اما اوس دا موضوع ته نوې اشاره کړی، مثلا د ځان پلانول دا ډیر مهم دی.
او بل استاد، دغه مسلې پورې مربوط فکر نه کوي چې یو دلیل دام کېدای شي دغه اعتماد په نفس او په ځان نه باور، دا هم د دې لامل کیږي چې یو تعداد ځوانان دوی اصلا په دې وای به چې زه نشم کولای، نو ضرورت څه ده چې باید یو پلان دی وي او دام یو عمده دلیل نشي کېدای.
ډیر مهم ټکی ته اشاره تاسو وکړل، اعتماد به نفس ډیر مهم دی. یعنی تر څو چې یو شخص اعتماد به نفس نه لري اصلا هیڅ کارونه مختنه زی. تر څو چې شخص اعتماد به نفس نه لري، یعنی خپل ځان باندې باور نه لري، نشي خپل کار تر سره ورسوي. یعنی اول شرط هم دغه دی چې یو سړی پلان جوړوي باید اعتماد به نفس ولري.
بله، یو بل ستونزه استاد تاسو هم لیدلی وي، اکثره ځوانان شته دي چې دوی پلان لري خو تبان چې د هدف او د پلان عملی کول او هدف تر لاسه کول دا ډیر زیاره مغواړي. انسان باید کوشش وکړي. نو فکر نه کوي چې په یو تعداد مواردو کې دا هم یو ستونزه ده چې پلان جوړ شي، هدف وټاکل شي، اما به زحمت نه وستل کی، یعنی متداومه زحمت.
بخي صحیح ده. هر پلان چې جوړیږي طبیعي ده چې باید یو سړی هغه ته زیار وباسي چې ورسیږي. یعنی مثلا د پلان او هدف ترمنځ ډیره فاصله وي. هر سړی چې پلان جوړوي خپل شخصي ژوند کې که مثلا مدیریت کې،
بله،
د پلان او هدف پورې ډیره فاصله وي.
بله،
او د پلان ته باید زیار وباسي.
بله استاد، بحث ډیر موارد شته دي چې بل خبري وشي، اما وخت اجازه نه راکوي. له تاسو ډیره مننه کوم چې تشریف مو راوړ. قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم. تر په زندگی کې د پلان موجودیت لکه څنګه چې استاد اشاره وکړه ډیر مهم ده د بریا لپاره. نو په دې هیله چې موږ تاسو ټول هم دغه اصل ته پام وکړو، تر بیا هم په پاک او مهربانه څښتن تلاس پرم. د خدای پامان.